السلام علیکم له غرمه مخ کې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه اوریدو ترابلم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزه پر مخوړی اوري چې د بشري حقوقو څارون کې ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وجل جنگي جنایت ګڼي د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی پنن چار شنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي سره صلیب ته وسپاري چې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوي دي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه صاحبه وړاندې کوي
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې د بشري حقوقو سارون کې ډله د ملکی افغانانو وژل یو جنگي جنایت بولي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي بشپړ خبرونه د بشري حقوقو سارون کې ډله هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل یو جنگي جنایت ګڼي د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سنگي سړونکو هتر بار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسه د نه کارکونکو وشل یو ټکن ورکونکو کې عمل وباله د پیپل ان نیټ د موسسه دغه کارکونکو وړ مشپه د بلخ ولایت په زوري خلصولۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وشل شول هتربار په دیاړه چې پر کومو دلایلو دغه پیښه ته د جنگي جنایت نوم ورکوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
په دې اړه باید بشپړه څېړنه وسی چې دا معلومه کړي خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته دا به یقینا جنگي جنایت وي
په قربانیانو کې د یوې خزي په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکونکو دوه موټر چلونکو او دوه ساتونکو دي دغه پیښه تر اوسه مسولیت کومې ډلې نه دی منلی خو د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده د برتانیا د نړیوالو پرختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 1500 میلیونه ډالر مصرف کړي دسمون سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل دغه پیسې به په پرمختیایي چارو ولګيږي
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوسمهاله ژمنې لرو. دا کلبه موږ په افغانستان کې شاوخوا 1500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې ده د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل وایي چې په دې حمله کې تر شپه چې ناوخته رامنځته شوي څلور تنه بهرني وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي سید خیل زیاته کړه چې د مخالفین د پاکستان د طالبانو د تحریک غړي وو دا په تیرو څو ورځو کې د کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو سلرم برید دایچې پکې بهرنیو او کورنیو وسلوالو ته مرګ جوړ لاوړي د بلې خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر وشتو ساتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال وژل شوی دی او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ نوی پوله یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ شپته پوله یو انګلیسي پاوند یو نوی افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي د ائتلاف غړو د غژمنه پرون په هغې لمه کې وکړه چې د پاریس د کانفرنس په پای کې خبره کړې ده په دې کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو روسي ایران او سوریه په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و د امریکا د بهرنیو چارو او مرستیال وزیر انتونی ویل لنه میاشتو رئیس چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي حسي پیل کړي دغه ډلې ډېرې لاندې کړي سیمې لاس ورکړي خو تر هغه چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله حسو ته اړتیا ده.
This will be, as we've said, a long campaign.
دا بل قسم چې موږ ویلي او کمپاین وي خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده.
د هغې اضطراري پلان له مخې چې د عراق کابینې تېره میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی عراقیان هیله من دي چې د انبار ولایت سنی قبایل به منسجم کړي او له دې یقین به حاصل کړي چې شیعه ملیشې د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په یکې ځي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په دې بیړۍ کې سپاره وو تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه پورې له دې بیړۍ څخه 14 کسان ژغورل شوي او 14 مړي ویستل شوي دي. د امریکا د باستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. پولیس وایي 26 کلن اسامه رحیم پر پولیسو افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حال کې له شا پر مرمۍ وویشت هغه د بس په تمځای کې ولاړو. نوموړي چې په سان فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولې چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هتیا سیاستوالې د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سهشنبې په ورځ دغه اقدام اعلان کړل او وی ویل چې روسي چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړې او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي یا اجازه ورکړي چې دوام مخته یوسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سپلت وایي چې د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایی راپورته شوی له ریاست استعفا کوي. بلټرز پرون په زوریخ کې په یو خبری کانفرانس کې وویل یو فوق العاده کنګربا هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای دې څوکۍ ته بل شخص وټاکي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دا بشری حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ وایي د ملکی افغانانو وژل جنگی جنایت دی. د ډلې په بلخ ولایت کې د نهو مرسته رسونکو کارکونکو وژنه په سختو الفاظو غندلې ده. د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیون ډالر په پراختیایي چارو ولګوي. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومان د منډې وهلو په وسیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته جدي او خاصه پاملرنه وکړي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر پروژې په غیر منظمه توګه ترسره کیږي او حتی ځینې په نیمایي حالت کې پاتې شوي دي.
دلته په ساحه کې نه نقشه نه قرارداد نه تخنیکي مسوم شته دی چې هغې سره مونږ دغه د پروژې مشکلات شریکو.
د خوست چارواکي وایي دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 30 مړي سره صلیب ته وسپاري چې په دې ولایت کې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې په جګړو کې وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار اورئ.
د سګ جنگي د تیري ورځې په لوبو کې د بدخور صاحب سپایي او په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب سپي بریالی شو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. دا بشری حقوقو څارونکو سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگی جنایت بولی. دا هیومن رائټس واچ یو چارواکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو مرستندوی مؤسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبله او هغه په سختو الفاظو غنده. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي چې د مرستندویو کارکوونکو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نامعلوم وسلوالو وړمه شپه د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د پیپل ان نید موسسې نه افغان کارکوونکي ووشل. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکوونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکوونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وبال وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناک حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډیره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن د حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکیل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکوونکي د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. د آژانس په افغانستان کې د مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکوونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخ ته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 30 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واردل چې د بشري حقونو د څارونکو سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د پیپل ان نید مؤسسې د نهو افغان کارکوونکو وژنه په سختو الفاظو غندل شوې ده او پر افغان حکومت د سازمانونو غږ کړی چې د مرستندوی کارکوونکو د امنیت لپاره لا جدي ګامونه پورته کړي.
رادیو آزادي وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیون ډالر په پراختیایي چارو ولګوي. د برتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر دیزموند سوین د سه شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکارۍ او مرستې ته ژمن دی. قسیم سولمل په رپورټ راستولی.
د برېټانیا حکومت په داسې حال کې له افغانستان سره د تازه مرستو ژمنه کوي چې لا هم د هیواد له اقتصادي اړخه په نړیوالو مرستو اتکا لري. اوس د برېټانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر دیزموند سوین وایي چې هیواد به روان میلادي کال له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ښاغلی سوین د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې په پراختیایي چارو ولګول سي. د وی موږ افغانستان نه دی پریښی او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو. برېټانیا له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال له افغانستان سره 180 میلیونه پاونډ مرسته وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته برېټانیا د افغانستان له سترو مرسته کوونکو هیوادونو په کتار کې و.
د دې ترڅنګ بریتانیا تر امریکا وروسته دویم ستر هیواد و چې په افغانستان کې زیات شمېر پوځیان درلودل. د دغه هیواد د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر وایي چې سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او په خبره پاکستان په دغه پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د دغه راز ویل چې افغان ځواکونه اوس کولی سي د دغه هیواد امنیت خوندي کړي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د فرصتونو خبره کوي.
I think on the security side, yes, security is vitally important.
زه فکر کوم امنیت د پنګونې لپاره حیاتي ارزښت لري. زما پان په افغانستان کې د اقتصادي پنګونې لپاره ستر فرصتونه سته.
For economic investment in Afghanistan.
نړیوالې ټولنې په تیرو نږدې 14 کلونو کې له افغانستان سره لسکونه میلیارد ډالر مرستې کړې دي. خو کارپوهان وایي چې د فساد لامل د پیسې په بنسټیزو برخو نه دی لګول سوی او سپارښتنه کوي چې د دا ډول مرستو د موثریت لپاره باید افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. اسد الله لودین د کابل لنن چاپ او رسپانه لوستي او د افغانستان د روسي او تحولاتو په خاستوګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبله پړې د مطالبه سني برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننې او رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په هیواد کې د ملکیانو د مرګ جوبلې زیاتېدو او له پاکستان څخه د افغان حکومت غوښتنو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هر ورځ په افغانستان کې ملکیان وژل کیږي او بیلابیل ادارې په اړه یوازې ارقام خبروي. په سر مقاله کې د امریکا د یو څېړنیز سازمان راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې څه باندې 100,000 ملکیان وژل شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د ملکیانو د مرګ جوبلې زیات لامل وسلوال مخالفین او بیا افغان او بهرنی ځواکونه دي. په مطلب کې د ملکی کسانو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره ناهیلي ښودل شوې او ویل شوي چې دا موضوع حکومت او نورو ډلو ته هیڅ ارزښت نه لري. جامعه باز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د پین موسسې د کارکوونکو له وژلو وروسته د موسسې خپل فعالیتونه وځنډول. په مطلب کې راغلي چې پین موسسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوي او دا مهال په بلخ کې 100 نیمګړې پروژې تر لاس لاندې لري. د مطلب لیکوال ویلي چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دا مسأله په جدي توګه تعقیب او عملینې ونیسي. وساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د لیک د استولو په اړه شکونه پیدا شوې دي. په سر مقاله کې راغلي چې دا شکونه وروسته له هغې پیدا شول چې پاکستانی چارواکو د افغانستان له خوا د استول شوي لیک په اړه بېخبري وښوده. سر مقاله لیکونکي ویلي که چیرې د دې لیک لیګل ثابت نشي د حکومت پر اعتبار به ناوړه اغیز وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې له پاکستان او په تیره بیا د دې هیواد د استخباراتو څخه د همکارۍ غوښتنه دومره ساده کار نه دی. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سولې عالي شورا د چارواکو څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پاکستان د طالبان له خپل خاورې راوباسي. په مطلب کې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله راغلي چې ویلي دي د سولې ښه لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه طالبانو ته ضرب الاجل تعین کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې طالبانو ته د ضرب الاجل ټاکل به دا په ډاګه کړي چې سوله امکان لري او کنه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام پیدا کولای شي. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومانو د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته د خاص پام وکړي. دغه پروګرام هر کال د نړۍ په سطحه د ماشومانو د ملاتړ موسسې لخوا جوړیږي او ماشوم په مستقیمه توګه له حکومت څخه خپلې غوښتنې پکې مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د کموالي په هدف خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې لوړوالی یو شمېر افغان ماشومان وهڅول سو د یو ځانګړي پروګرام له لارې له افغان حکومت وغواړي چې د ماشومانو د مړینې کموالي ته جدي پام وکړي. یو شمېر ماشومانو چې شمېر یې 100 ته رسېده د سې شنبې په ورځ په کابل کې د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د هغوی ښوونې او روزنې ته زیاته زمینه برابره کړي. دوه تنو ماشومانو حکومت ته خپلې غوښتنې داسې بیان کړي.
زندگی اطفال افغانستان افغانستان په مشکلات زیات
رو په افغانستان کې د ماشومان ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ دی په بیلابیلو ناروغیو اخته دي خو زموږ هیله ده چې په افغانستان کې یو سراسري سوله راشي او ماشومان د درملنې لپاره نور هیوادونو ته مراجعه ونه کړي
خواستم از ای است که اطفال از کارهای شاقه
زما خوختنه له دولت څخه داد چې ماشومان له درنو کارونو وژغوري او هغه ماشومان چې بی سرپرست دي ورسره مرسته وکړي
دغه پروګرام هر کال له ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سیف د چلډرن مؤسسه لخوا جوړیږي چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو سلګونه ماشومان پکې ګډون کوي او د ځانګړو پروګرامونو له لارې حکومت څخه غوښتنې مطرح کوي د راپورونو له مخې هر کال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د یو لکو میرمنو له ډلې څخه 320 تنه د بیلابیلو دلایلو له امله مري خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو کلونو کې دا رقم 1600 تنو ته رسیده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیاله ناجی یا تاریخ چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه وویل چې وزارت یې له دې وړاندې د مور او ماشوم د مړینې کموالي ته پروګرامونه تطبیق کړي دي
خوشبختانه وزارت صحت عامه
خوشبختانه د عامې روغتیا وزارت د قابلو د روزنې له لارې او خصوصي سکتور له لارې توانېدلې چې په 80% صحي مرکزونو کې یوه ښځینه ډاکټره وي تر څو د ښځو ستونزې حل شي
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په وار وار ویلي چې په هیواد کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي خو عام خلق وایي که څه هم میلیونونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوي دي خو لا هم روغتیایي خدمات معیاري او اساسي نه دي
ازادي راډیو ته په دیش مېره خپل پیغامونه راولېږي 0000022 څلور درې شپږ یو او یا هم 00400 22 دوه څلور یو پنځه
د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی اونیس پروګرام او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار هم اوریدلی شئ د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 30 مړي سره صلیب ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي بل لور ته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په دره کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي نجیب الله خیل په رپورټ لري
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواو شا دیر شو هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت موساخیر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي دوی وایي چې د تېرې پنجشنبې ورځې را په دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیرو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره بری ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده د سې شنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل چې
د موساخیرو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواري شوی دی حتی بعض ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعض نامنهاد قماندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته
د موساخیرو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنگیالي چې د وزیرستان بنو پنجاب کوټي او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي د مساخل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
مساخل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لره باندې دی په پوستونه هم دزونه کیږي او ولته وسلوال مخالفین زخ زیات په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چیرته په امازي نه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دی په هغه باندې وسلوال دزونه کی په لار کې بمونه یې غدي د 1300 کې په مساخل کې په بعض سیمو کې حتی د جنخل په مربوطات کې بعضی وسلوال نفر هم لښوی دي هم تلفات ترسدلی دي
د مسافر د ورسواله قومي مشر حمی منګل وای چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوی
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی د دوړ خوونه تر تهدید لاندې دی نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري د دې وضع نه باید نجات ورکړي
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صریب ځایي دفتر ته سپارلي دي ده وویل که چېرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي
په ډېرې اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي دی وې سمس په استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبريال لپاره
په ننګرهار کې د شفافیت څخه د څار اداروي ځینې پروژې په معیاري شکل نه ترسره کیږي او هغه څه چې د یوې پروژې د ترسره کېدو لپاره لازم وي ډېر شرکتونه ورته پام نه کوي په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري
په ننګرهار کې له شفافیت څخه د څارنې ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې په یو شمېر پروژو کې په پراخه کچه فساد وجود لري او همدا لامل دی چې ډیری پروژې د وخت په تیریدو سره بیرته په کنډوالو بدلې شوې دي له دې ډلې څخه یو هم د ننګرهار د فوټبال میدان د احاطې دیوال دی د یاد ادارې یو تن کارکوونکی انجینر خالد شینواری چې له دې پروژې څخه څارنه کوله ویل چې د دوی کارونه معیاري نه دي د سایټ انجینر نشته او دغه کار یې دریم لاس په ټیکه ورکړل شوی دی دی وایي په وار وار دې پروژې ته د څارنې په موخه راغلی نه یې شرکت معلوم دی نه د پروژې په اړه معلومات شته او نه کوم مسؤل کشته چې دوی ته ځواب ورکړي په روسي ځل دغې سیمې ته موږ هم ورسره لاړو دغه دیوال په یوه څرنه کې پورته شوی او په بل ځای کې یوازې خالي تیږې د بارې په شکل غورځول شوي دي انجینر خالد وایي دغه پروژه نه په نقشه برابره ده او نه هم پرې معیاري کار روان دی
وس مونږ دلته راغلو د پروژې دغه مشکلات مو کتل په پروژه کې هیڅ کار نشته دی پوښتنه چې کول ولې کار نشته دی علت نه دی معلوم دا یو مشکل بل دلته په ساحه کې نه نقشه نه قرارداد نه تخنیکی مسول شته چې هغه سره مونږ دغه د پروژې مشکلات شریکو چې وایي دغه پروژه په 100 روپۍ جوړه شي په کوم مارک باندې په کوم شکل باندې په کوم بیو کیو باندې دغه معلومات د دې پروژې نه مونږ ته شته نه ځوانانو ته شته نه د ننګرهار هغه خلک چې د دین او دغه پروژې نه ګټه اخیستون کې دوی ته د دې پروژې په اړه کوم معلومات نشته
په همدې سیمه کې د شفافیت څخه د څارنې ادارې یو رضاکار غړي وویل چې دوی هر ورځ دغه سیمه ته راځي خو کله پرې کار روان وي او کله بیا په ورځو ورځو د کار څرک نه لیدل کیږي دا رنګه نوموړی وایي څنګه چې لازمه وي په هغه اندازه مواد هم پکې نه اچول کیږي
کې مونږه رضاکارانه څارنه کو دي کې د کیسې نیمګړتیاوې دي چې په هغه موږ د دغه موسسې یا دغه ادارې سره شریک کړي دغه نیمګړتیاوې داسې دي چې یو خو د نامعلوم علت د وجې نه دا کار بندیږي بل دغه غټه پروژه ده په دغه پروژه کې ټول دوه کسه درې کسه څلور کسه څلور کسانو بیخي زیات کسان کار نه کوي دا غټه پروژه ده باید زر تر زره سرته ورسیږي ځینې نیمګړتیاوې داسې دي چې فقط کوم موسسه کې دا کوم کیفیت چې د موادو دغه کیفیت چې کوم مثال د سیمټو په څلور لاس ګاړو کې د یو بوجي سیمټ اچي دا نړیوال سره سره خلاف کار دی او دا کار هیڅ سمون نه خوري
په ننګرهار کې د اقتصاد رئیس انجینر سمیع الله نصرت ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه پروژه د همراز په نامه شرکت ته د 6 میلیون افغانیو په بدل کې ورکړل شوې ده نوموړي دا ومنله چې په دې پروژه کې ځینې ستونزې وي ولې په خبرې دوی د دې پروژې مسؤلین وغوښتل او ورته یې سپارښتنه وکړه چې یادې ستونزې اوارې کړي
تازه موږ اوس د انکشافي بودیجې په اړه لري دغه بودیجه تقریبا 6 میلیون افغانیو په فن په اندازه باندې دغه حتوي دیوال دی د دې کې اوس ستونزې مې مخې په معیاري شکل سرکار نو سره ترسره هغه شرکت چې کار یې کوو دغه انجینران مسلکي شکل لا غوړتیا غنې نه لري خو بل اخر زموږ ریاست او زموږ سره څنګه کې نورې ادارې چې په دې رابطه باندې کار کوي زموږ سره همکار دي کاغه د ولایت په کوم دی او کوم ځوانه شفافیت د سارې اداره ده او د نړیوال اقتصادي ریاست کارمندان دي موږ ته ونه درو چې هغه باندې څو ځل کارونه نه دنه کو او ته بل اخر تاسو کو بل اخر اوس دا کار روان دي تیر روز هم ز خپل ورغلم او دا غیزه د مسولین نه دولتي مسولین سره نه زینم په خونه کړی دا وی ویل څه مشکل حل دي او نه ځخ مهم لیدل دي سمو د مخ کې څه مشکلات پکې وي
حتی مو وکړه چې د همرا شرکت مسول ګل مراد نه هم په دې اړه نظر واخلو نو موري لمرکه کولو ډډه وکړه نه یوازې دا پروژه ده چې کارونه یې په معیاري ډول نه ترسره کیږي د ته ورته ډيري داسې پروژې شته چې له تسلیمېدو وروسته هم مهاله او یا هم د وخت په تیریدو سره بیرته کندوالې شوې دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
احمد د کندهار میوند څخه په خپل اس ام اس کې ویلي ل طالبانو غواړم چې د روژې په میاشت کې شرار روانه ده اور بند وکړي دغه راز تنها ل لوګر څخه آزادۍ رادیو ته اس ام اس استولې دي او وایي چې ل دولت څخه هیله کو چې د لوګر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي دلته نا امنی زیاته شوې ده او دغه راز یو بل اوریدونکي بیا ویل دي چې په بلخ ولایت کې د ملکی کارکونکو وژنه غندي او ملکان چې د هر چا لخوا وژل کیږي دوی غندي فطرت لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه په خپل سمس کوي اشرف غنی صاحب څخه د غوښتنې لرم چې خلکو ته کار او وظیفه پیدا کړي د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او لسنیمه بجې دی ناجی صاحب درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي
چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډلې زو حمله کې دیارلس تنه وژل شوې دي د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په پارک پلس ملمستون باندې د حمله دوه طرحه کوونکي نیولې دي د بشري حقوقو د سرون کې ډله هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وژل یو جنگي جنایت بولي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هي ودونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ کوي چې په لویدیز انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخنیسي د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تیر شپه هم په ینګدي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د وېستلو کار ته دوام ورکړ د امریکا د باستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شکل مخې تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه او د اروپایي پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هتیا سیاستوالي د روسي خاورې ته له داخلېدو منع کړي د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي
کورکله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي د روسیې حکومت بیا ژمنه کوي چې په دې هیواد کې به علمي څېړنې د شوروي اتحاد د دورې په څیر پیاوړې کړي خو په دې روسیو کې د علمي څېړنو پر یو مهم ملاتړ برید داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګوندې روسي چارواکي د هغه څه خلاف ګامونه اخلي چې ژمنه کوي د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبری څانګې په ریپورټ کې له اجمل انس خاورو
د می په 12 منټه په روسیه کې په لسکونو په هنتونونو او څېړنیزو مرکزونو وروسته لاغې علمي مقالو ته آنلاین لاسرسي لاسه ورکړ شي د روسیې حکومت پر وخت تقریبا $1,000,000 ګډون به په ورکولو کې پاتې راغی خو تر دې به تر د می په 16 منټه هغه مهال رامنځته شو چې د روسیې یو لوی علمي ملاتړي دوه اتیا کلن دیمیتری زیمن د میلیونونو ډالرو تمویل لاغو کړ زیمن دا اقدام وروسته لاغې وکړ چې حکومت د نوموړي مرستندوی علمي صندوق بهرنی ایجنټ وباله دا نوم روسی چارواکي دغه ادارو لپاره کاروي چې له حکومت سره دوستانه اړیکې نه لري د حکومت دې اقدام د روسیې په علمي کړیو کې احساسات پارولي د سلسله په نوم د زیمن سازمان کس هم وړوکی و خو خپله کلنۍ بودیجه یې $500,000,000 ته پورته کړې وه دا ټوله د څېړنو د حق زامې چاپ او په کورو ادارو کې د ساینسپوهانو ساتلو ته ځانګړې شوې وه د روسیې د علومو په اکاډمۍ کې د اتومي څېړنو د انسټیټیوټ مشر بوریس شترن د سلسله علمي بنسټ په اړه
وایي
هغه مهم څه چې د سلسله علمي صندوق تر سره کول دا و چې له ځوانو ساینسپوهانو سره مالي مرسته وکړي زه په شخصي توګه دوه کسان پیژنم چې د همدې پروګرام له برکته په لویدیځ کې پاتې نه شول په واقعیت کې
نوموړي د ساينس د محبوبولو په برخه کې ډیر څه وکړل او هم دې زیمن له نورو ځانګړی کړ ځکه حکومت دا هر څه هیڅ کړی نه
کړل.
په 2002 میلادي کال کې د سلسله په نوم د دې صندوق له جوړولو راوروسته زیمن هم په سخاوت او هم په سیاست کې د نخ کلتیا له کبله د حکومت لخوا ستایل شوی و. په فبروري میاشت کې نوموړی علم ته د وفاداری د دولتي جایزې لومړنی ترلاسه کوونکی و چې د روسیې د پوهنې د وزیر لخوا ورکړل شو. د روسیې د عدلیې وزارت د خپلې دې پریکړې په تشریح کې چې د زیمن علمي صندوق یې د بهرنۍ جنډ تر نامه لاندې راوستی وویل دا سازمان په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلو او په تخنیکي توګه یې له بهره پیسې ترلاسه کړي. خو زیمن وایي ما هیڅکله دا خبره نه وه پټه کړې چې زه خپلې پیسې بهر ساتم. دا سیمن ملاتړی وایي پر نوموړي برید هغه هم د دولتي جایزې ترلاسه کولو څو میاشتې وروسته د حکومت دننه د بې نظمۍ څرګندونه کوي. زیمن د مارچ په میاشت کې مخکې له دې چې سلسله علمي صندوق کې بهرنی ایجنټ وبلل شي ازادي راډیو سره خبرې کړې وې او ویلي و د کرملین سخت ملتپالي چلند د بشرپالو لپاره هوا سړه کړې. په تور لیست کې د سلسله علمي صندوق شاملول د روسیې په علمي ټولنه کې له سخت عکس العمل سره مخ شوي. له 3000 څخه زیاتو څېړونکو، لیکوالو، خپرونکو او زده کوونکو یو پرانستی لیک لاسلیک کړی او په هغې کې د روسیې له عدلي وزارت څخه غوښتي چې خپله پرېکړه د بیرته واخلي. روسي ساینس پوهانو د جون په 6مه نیټه په مسکو کې د یو لاریون غږ هم کړی چې هدف یې په ځانګړې توګه د سلسله د علمي صندوق او په عمومي توګه په روسیه کې د ساینس ملاتړ دی. دا دې لاریون ترجمونکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي موږ نشو کولای چې قرار کینو او پرېږدو چې حکومت زموږ یو مرستندویه صندوق له منځه یوسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کچېری د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ له خوا بي پروايي وشي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو ورځ ستړي مسي کې هبي چرهار یو ته چيني ولاړ دي. د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتل د فشار شي.
کاس چې مغزي سکتہ کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملاته وړي کچیر هغه رک تنگ سوې همي او حتی بندم نه چلې روش ساته بعد هغه نور بندي.
نن فهم دی کله غږیږي خو په پایل کې د مالګي دی ګټو او تاوان پاکله مطلب لري. درنو دوستانو، مالګه خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې له بل هر سند استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو خوند ورکوي، هغه له خرابېدلونه هم ستي، بل د غوښې او یو شمیر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په میده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډیره مصرف شي تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تند ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علي آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدیده سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپې ته کلنه جميله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم وجود فالج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې او ته غوږ بشو.
پرون مسپښین داسې ناسته وه، اول زړل د دې زړه داسې نازک دی ښه روزانه داسې چې ناستی ناستی بس یو دم چغې وي. خو دغه ورځ بنې بیا د ماسپښین ټول ورځ په زړه تېره کړه. دا هسې لکه زړه خوړ کنه بس زړلې زړلې بس مازدیګر شو. هغه کېده رسوي یو مسیه په هغه کې د بر ملک ده دغه یې یاد کړه. وایي دا لکه مې هېڅ له زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم او تاسو ته لاړم. ته لاړه منځه ته په خپله ننوته په منځه کېنسه بس له چپس
دا دې څه کېږي؟
خواښې مې ده،
خواښې دې ده. مخکې هم ډسکوپټاتیف چې در
نه یو ورځ د ګذر مرض پرې راغلی د خو د اعصابو تکلیف نه دی پرې راغلی.
دا تکلیف چې پرې راغلی بیا وضعیت څه رقم وه؟
بس بھائی اور دم دسی اللہ سول خیر دیت کر نہ کو کڑ کئی زوی میں اگر من نکلا تر سادی چپس سو رغلم جیت گا نک بس دیو نہ سی پھے کر نہ کو
ذکر چپس تو ہے کنا بے زرم ڈاکٹر تر اڑ کو رستا
نہ نہ وہ بجے بس سنگ تا چپس نہ سنے ل جمعہ تر گئی بس روام چولا
بل پرون نہ تر وس پولیس خبر نہیں دکڑی
پرون نہ کھا ل خبر کو ل وس نہ چھ کیتے
نسرا کیتے
نہ بس اللہ اللہ نہ ریوی بس خلاص
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزي نه پوښتلې دي
د خلکو لپاره چې ډېر مهم دی د هغه پوهېدل ټي آی ایم ورته وایو یو ترانز اسکیمیک اتاک یعنی یو ګذري څو دقیقو لپاره یو ګذري حمله ده چې په مریض باندې راځي دا یو ډېر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلورو ساعتو یا تر یو هفتې پورې مریض هماغه اصلي سکته ورکوي پس له دې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې لپاره ما یو لاس فرق شو یا د یو دقیقې لپاره ما یو سترګې هیڅ ونه لیدل یا زما په سترګې کې بریخ کیږي یا رنگ نسم لیدلای یا داسې یو پښه مې بې حسه ده یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکړي ولیدی یعنی په یو خوا شی ژوولی نسم او یو سترګې مې وشکه نه کوي یعنی داسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقو پورې مریض باندې راځي بیا مریض بیرته جوړ سي ډېر ښه پیشبیني ده د مریض لپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو لپاره پوهېدل یې ډېر مهم دی
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي هغه په دې نوي خبر چې څه یې په ګټه او څه یې په تاوان دي په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نه اورو
مریض سس ټولې خبرې ورته سپینې اوسي دا به ډېره ښه خبرې ورته وایي چې وروره ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته راغلې یا د غوړ د وینې له وجې نه تا ته سکته د مغزي منځ ته راغلې د قلبي تکلیف له وجې نه تا ته سکته د مغزي منځ ته راغلې ته دغه عوامل کنټرول کړه ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سي یا ممکن یو وری مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه واقعیت د استرس تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیتاک د فشار د عصبی کیږي
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضرور دی چې مغزي سکتې کړي کچېره د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغه نشي زغملای خو کدوې له ټول ستونزو لری وساتل شي د روغې دلو امکان ډیر وي
فامیل کې هم بعضی خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي هغه مریض چې سکتې مغزي کړي او تداوی شو او بیا کوټه چې راځي مرته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه خواری و کی او فیزیوتراپی ورته ورکی اگر کسان چې مراقبت شوه د دوباره حالت اعاده کیږي اما څوک چې توجه نه کی فامیل ورته هغه خو مریض ده مریض توقعات زیات لري توقعات زیات ده چې باید فامیل سره ښه چلند وکړي هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله هم فامیل هم توجه نه کوله هغه حالت ډیر سر خراب شو په دغه حالت کې علاوه د چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کوي خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکړي او
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانش وایي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي اصلي درملنه هلته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي د دوی مراقبت دلته اسن شو کیږي د څه چې کله دوی کور ته راځي دا خلک اکثرا د خپل فزیکی مایوبیت له وجې نه امید دي نو غټه خبره او عمده مسله چې کومه ده هغه د بیا رغونې مسله ده د بیمار دوباره قدرت ورکول دي بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي دا د کورنۍ اساسي دنده د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوي لپاره چې کومه دوا ده استعمالیږي یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژر ډاکټر ته ورسول شي خو له بعده مرغه ځینې کسان هغه تبعیض ګرو ته ورولي په دې اکله د څوتنو خبرې اورو
هلته مریضان یې کنه مګر اړو چې اپالج ویلې یا بل څه تکلیف لري ملال د تختونه ورته کوي تعویزونه ورته کوي څو غږ مګ نه پکې بس ځان ته پرو دي کوترې غوښه یا د چرګ غوښه یا بل څه شي بس ما غشي ورته ورکوم
خبری نشه کوله او ته خبری مونته کې خبری څوک نه پیږي بل دا لاسونه رپیږي پیم رپیږي نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي هر پل شای چې ورته ورسي هلته یو پریز لري او ورځې پریز کوي بل منګې ډوډۍ خوري عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده او عمر زیات کړي نو انشاءالله خدای پاکي جوړي او که دا شي چې برو بخیر یې الله جل جلاله روح عقل مړ کیږي
مشکل سړی ته پیدا شي مغز کار کوونه کوي چې کوم خواته مراجعه وکم اره خواته لاس ورغورځوي چې کوم د دې طرف نه موته سہولت پیدا شي یا دوه خونه پیدا شي دوه خونه پیدا شي هغه د سخنه شي تاینه ولا چې کوم ځای ته مراجعه وکم کوم ځای ته لاړ شم
ډاکټر بارکزی وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایي مرحلې ته رسېدلی دی نو هیڅ برګشت نه و. بیا ملا ورته ویلی دی چې اوس نو یوسه ډاکټر ته. تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یا بې حسه سي یا بې حرکته سي یا کرخت سي مریض اول ملا ته وړي. که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلېرویشت ساعته بعد هغه نور بندېږي. یعنی که په دغه اول څلېرویشت ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندېدلو څخه جلوګیري کوي. ادویه اخي اغه رګ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي. خو کله چې یو پلا رګ بند سو بیا نو او ها خواته وینه ونه رسیدله خصوصا د مخ چې څلور ثانیه د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري. پس له څلور ثانیه او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسید نور هغه افات غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د اوږې باندې پیری ناس دی او یا په دې معنی چې دا بیرېدلې دی ساتل کیږي او زندول کیږي. او د دې خلکو لپاره څلور ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه. په سرعت ځکه چې دوی تر ساعتونو نور اخته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري. ډاکټر برګزای وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي. اکسیجن ته ضرورت کې مجبور دی چې وینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض دی. خصوصا هغه حملې چې پغه کې رګ چاودلی او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستر مخکې د مخکې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پرځای نه لري ځکه چې هغه په خپل اډوکه په محافظه کې دی او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د مینځ یو سه بعد اختلاط ورکه. نو ځکه موږ د مریضان دلته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو. یعنی دومره وېد کوو چې د دوی ماس هیڅ کار ونه کی. یعنی چې کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغته. موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سکته کړي ده او په نوبت خلک ورته ولاړ دي. یو راځي ستړي مسی کې هبي چر هر یو تکلینی ولاړ دي په کافي اندازه د اکسرسایز ولاړ دل کښنستل فکر کول هتا د ټول کول سي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کی او سبب د پورتتل د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی.
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړی و خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی.
دا روی تشوشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تداوی نشو بیرته راول کابل ته.
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و؟
ډیر خراب و. بیخي په حالت کوما و په همدغه کیور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و. بیا اوس شکر خدای دواګانې تاثیر لږ زره وکړه او روی حالت په خپل فامیل تاثیر روکل خوش بیرته خوشو.
دلته تداوی نه کېدله؟
دلته تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي. پرابلم تشویش روحي ده. هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس ښه ده.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
قدر منوریدونکو سلام. تړونونم سرچپه شول. په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو. خو سه چې پټم له چا سره امضا کړی نو ټول خلک غالمغال کوي او خفوي لکه چې د دې هیواد په تقدیر کې هم دغه بې اتفاقي او چلبازي لیکل شوې ده. د خبرونې په پیل کې مو د قیمتي ډبرو او قانونو له مسول سره مرکه درته کړې ده چې خبر شي د قانونو څه حال دی.
کدا راته وای چې تر اوسه مو څومره قانون را ایستلی دي؟
تر اوسه مو لا قانون پیدا کړی نه دي.
نو رایستلی به مو څنګه وي؟
نو په دغو څو کلونو کې مو څه کول؟
ښه پوښتنه دې وکړه. په دغو څو کلونو کې مو ایله د قانون رایستلو قانون ورته جوړ کړ چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي ترسره کېدی.
نو قانون ته څه حاجت وو؟
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راباسي څوک به پلوري او چې خرڅ شول پیسې به یې څوک اخلي.
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوئ؟
موږ کار نه پیلوو بلکې خصوصي سکتور به یې کار پیل کړي.
خصوصي سکتور؟
هو، ځکه چې موږ نه وسایل لرو نه پیسې او نه هم لازم پرسونل.
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین انجینران او کارپوهان څه کار کوي؟
هغوی خو لاس تر زنې نه دي ورته ناست، ټول شپه ورځ کار کوي، خپل مازغه خوري.
مثلا څه کار کوي؟
ډېر کارونه کوي، زه به کوم یو درته وښیم.
نو کله چې قانونه خصوصي سکتور پیدا او راوباسي نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي؟
دا څه وایې؟ لکه چې په جیالوجي کې هېڅ معلومات نه لري.
صاحب مه په غوسه کېږه، تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی، قانونه راباسي او پلوري.
هو ښه یې پلوري، ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او موږ همداسې خالي جیبونه ورته ګرځو.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچوو، یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه رایستونکي، یوه برخه دولت او بله به یې د موږ جیبونو ته راشي.
نو له دې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي؟
نه، ولې به لوړېږي؟ که هغوی کار کولی نو لوړې شوې به وي. نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي نو مامورین به هماغه پخواني خلک وي چې وه.
نو صاحب د تاسو کار به څه وي؟
زموږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې قانون لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي.
نو هېواد ته به یې ګټه څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې قانوني مواد به ډېر شي، د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي.
او حکومت ته به یې ګټه څه وي؟
نوم خو به یې ټول د حکومت وي، ټوله دنیا به وایي چې د موږ حکومت څومره ډېر قانونه راوایستل. دغه ډول به د حکومت ډېرو چارواکو ته په یو نه یو ډول خپله برخه ورسیږي. که نور څه نه وي نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکړو.
اوس هم پام وکړئ یو ورزشی خبر ته. د سګ جنگې د تیرې ورځې په لوبو کې چې د ګڼو شوقیانو په ګډون تر سره شوې، د بدخور صاحب سپی یو په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب په سپی بریالی شو. خو د خطرناک صاحب کسانو د لوبې پایله غیر منصفانه وبلله او د بدخور صاحب په کسانو یې حمله وکړه. په داسې حال کې چې سپیانو حیران حیران کتل، د بدخور صاحب او خطرناک صاحب له ډلو څخه شپږ او اووه تنه ټپیان شول. خو په لوبه کې شریکو بې طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه او وی ویل چې په رښتیا هم د بدخور صاحب سپی له دنه هم بدخور دی. لوبې هر جمعه د سګ جنگۍ په مختلفو میدانونو کې جریان لري او مینوال کولی شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکړي. پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې، او که څوک د سپیانو له جنګ وروسته او یا هم د جنګ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنګ کې ژوبل او ټپي شو نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، د شکایت حق نه لري. خبر خلاص شو.
اوس مو د ساختماني چارو یوه شرکت ته بیایو چې پوه شئ په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خان، ته به څه کار وکړې؟
زه به د سروي او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه؟
یعنې ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خانه، کوم وخت دغه د انجینری کارونه کړی دی؟ وکنه
ولی مینه دی کړی، هغه زموږ د کور تر خوا دکان چې دی ما سروي او ډیزاین کړی.
ریښتیا وایي؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دکان خو نور ښه سم دی، خو یو کونج ډېر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که بیا هندوانې او خټکي پکې واچوو.
څومره عالي فکر.
مهرباني مو ده صاحب.
مامور صاحب علم الدین خانه، ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم که څنګه؟
یعنې ته هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی. هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
هو لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې لیدلی و بیا بېرته چې په لوټو ور جوړ کړی و.
او هماغه درته ښیم، هماغه لویدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
ځه نو کولی سي. توتکۍ ته به څه کوې؟
زه به سکرته رسم.
په شرکت کې به سکرتري ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ مونږ کولی سو ټولې پروژې د خپل سکرتري په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي؟ خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي.
سواد ته څه ضرورت دی؟ سکرتر خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي.
ښه نو داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي، د خریداري په چارو کې معاون به مې علم الدینه تشه. صحیح ده؟
سمه ده.
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاونه به مې توتکۍ وي که څنګه؟
سمه ده. خو د شرکت نوم به څه کېدو؟
که د ما منئ نو نوم به یې انټرنیشنل انجینیرینګ ساختماني شرکت کېدو.
په معنا خو یې زه پوه نه سومه.
په معنا پسې مه ګرځه، خپل ریاست دی کوه.
ښه ځه سمه ده. نو دعا پرې وکړئ
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي.
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به د یو شرکت هم نه ولیدلی.
سیالی هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبت سیالی وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده، خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبرو. رئیس صاحب، که دغه مکتوب مې راته امضا کړې.
غوټې ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
ښه صاحب. صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
ښه صاحب. خورې ته بله اونۍ راشه، اوس رئیس صاحب نور کارونه لري.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مونه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه. زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږې؟
دغه یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ زه مرازم.
نوره مه درېږه، شله کېږه مه. ځه بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرت را وغورځوه.
صاحب، یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره، یو عادي ماموره او کټ مټې وېسنه لکه زما غوندې جوړ کړي وه.
رښتیا وایې صاحب، لابسیدین یم کټ مټ د تا په رنګ وهلي و.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم. راځه، څه دې ویل؟
صاحب، دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټې څه وایې؟
صاحب دام غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بیا کاره یم؟ ورته وایه چې بله اونۍ راسي.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې زه چې رئیس صاحب په غوسه ده، بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې ویښتان دې د هغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې د هغې غوندې آرایش وکړي او یا د هغې غوندې جامې واغوندې بدې ته راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلې جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غوټۍ ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانونه یې سمې رئیسانې جوړې کړې دي. د اسمان ستوري به پرې وشمېرم.
وره سي صاحب، ټول تا غوندې فیشن کړی و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو، یا کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 3.
غرغرو دا شور نا دی خبر بس رو لمبو دا غرغرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر بس رو لمبو غرغرور شور نا دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی پگر لگی دلی اور دی خبر جنگ گڑی د جنگل سو